دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه بیا هم پیل شوی. زه ګالیرانا نورستانیم. نن شنبه ده د 1398 کال د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز.
څارونکي وایي چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پر یوه موقتي اوربند باندې د موافقې باوجود ځینې مهم مسایل اوس هم لا حل پاتې دي. په چین کې د کورونا په ویروس ته مړو شمېر 1500 ته ورسېده او د ترکیې پوځ د سوریې جنګ ځپلي سرحدي ولایت ادلب ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو پرېکړه کړې ده.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر لري نه بولی، خو وایي چې هیله بخونکې ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
او افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښه نه ده موندل شوې.
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو. موږ ټول پیشګیرانه او وقایوي تدابیر نیولی دي.
په خبرونه کې د دې رپورټونو تر څنګ نور راپورونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم. څارونکي وایي که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو په احتمالي توګه د تشدد د کمولو په باب موافقې ته سره رسیدلي دي او دواړه وایي هڅه کوي چې بالاخره د سولې د یوې جامع موافقې د لاسلیک کولو لپاره لار هواره شي، د امریکایي عسکرو د ویستو، بشري حقوقو او د افغانستان د سیاسي مستقبل په شمول ځینې مهم مسایل لا حل پاتې دي. امریکایي چارواکو ویلي که تشدد کم شي نو له طالبانو سره به یوې پراخې موافقې ته د رسېدو لپاره خبرې پیل کړي او د افغانستان د 3 کلن جنګ د ختمولو لپاره به لاره خلاصه شي. دا وخت ناټو 14000 عسکر په افغانستان کې پراته دي. د اسوسیټډ پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي دي چې د اوربند په باب د توافق لیک لاسلیک کېدو وروسته به په 10 ورځو کې بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي. دغه امریکایي مقام ویلي دي چې تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې عملي کېږي. د رپورټ خلاصه زموږ له همکار سمیع الله جلال سین واورئ.
د طالبانو نه غوښتل شوی چې د سړک د غاړې بمونه خونسا کړي، ځان مرګي بریدونه دي نه کوي او د افغانستان په امنیتي ځواکونو او بهرنۍ قواوو دي هم بریدونه نه کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې اوربند به څه وخت پیل کیږي، خو د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې و ورځنی اوربند به د فبروري په 22مه پیل شي او د سولې موافقه به د همدې میاشتې په 9مه نیټه په دې شرط لاسلیک شي چې طالبان جنګ ونه کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک پر وخت به ملګري ملتونه، روسیه، چین، سعودي عربستان، پاکستان، جرمني، قطر او د ناروې استازي هم حاضر وي او د نړیوالو ضمانت کوونکو حیثیت به ولري. د دې موافقې سره سم به په 2 میاشتو کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل هم پیل شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. لبلې خوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي که څه هم چې د طالبانو سره د اوربند موافقه له خطر نه خالي نه وه، خو دی په دې اړه امیدوار دی چې دا موافقه به په افغانستان کې د سولې په لورې د پرمختګ سبب شي. اسپر نن د شنبې په ورځ په یو کانفرانس کې په خپله وینا کې وویل:
We have on the table right now
a اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو 2 ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي. ولسمشر غني غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایدار وي.
په عین وخت کې د ناټو سرمنشي سټولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د آیندې په اړه مو له جمهور رئیس غني سره بحث کړی. ناټو متحدینې په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې برابرولو په باب خپلو ژمنو ولاړ دي، خو نوموړي وویل طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او له حکومت سره د مذاکراتو پیل کولو په خاطر خپله اراده څرګنده کړي. او ویل
We are not leaving Afghanistan.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو. که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینې جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
دا واشنگټن دی. د رپورټونو له مخې کوم اته کسان چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د سرو رود پولیسوالۍ کې پر یو ډاټسن موټر باندې د یوې بی پیلوټا الوتکې په حمله کې وژل شوي وو، د یوې کورنۍ غړي او د خوږیانو ولسوالۍ ته روان وو. په داسې حال کې چې د لیبیا د پایتخت طرابلس د نیولو لپاره سخت جنگ روان دی، د یاغي جنرال خلیفه حفتر طرفدارو ځواکونو د شنبې په ورځ د طرابلس څو پرنفوسه ناحیې په درندو توپونو په نښه کړلې او ویشتلې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې د چین کمونیست رژیم مشران تر بلهر هیواد په نسبت د امریکا متحده ایالاتو ملي امنیت ته په راتلونکي وخت کې زیات خطر متوجه کوي. د یمن حوثیانو د سعودي عربستان یوه F-14 ډوله جټ الوتکه په صنعا کې د بمباری پر مهال ایشتلې او راغورځېدلې. د سعودي په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف ځواکونو هم دا خبر تصدیق کړی دی. د حوثیانو پورې مربوطو خبري سرچینو ویل دي چې 1 کسان د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په فرانسه کې یو 80 کلن چینایي سړی د کورونا د ویروس په ساري ناروغۍ مړ شوی دی. همداشان په مصر کې هم په یو ناروغه کې د دې ساري ویروس علامې تثبیت شوي دي. دا لومړی ځل دی چې له چین نه بهر په افریقا او اروپا کې هم د کورونا په ویروس 2 ناروغان مري. چینایي چارواکو ټول هغه کسان چې بیجنګ ته سفر کوي مکلف کړی دي چې 4 ورځې په قرنطین کې پاتې شي. د چین حکومت وایي هڅه کوي چې د کورونا د ساري ویروس مخه ونیسي او خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به د قانون مطابق چلن وکړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د شنبې په ورځ ویل چې په 143 ناروغانو کې د کورونا د ویروس له امله مړ شوي دي او د مړو شمېر په مجموعي ډول اوس 1500 ته رسېدلی دی. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس 2641 نوې پیښې د اوهان په شمول د چین په څو ولایتونو کې تثبیت شوي دي. ترکیه وایي چې د سوریې سرحدي ولایت ادلب ته پوځي ټانګونه او زغروال موټرې استوي. د سوریې د رژیم قواو هم په دغه جنگ ځپلي ولایت کې د مخالفانو د ځپلو لپاره خپل عملیات جاري ساتلي. د خبري رپورټونو په اساس ترکیه په سیمه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو له ځای پر ځای کولو نه علاوه وسوالو مخالفانو ته د الوتکو او ټانک ضد مرمۍ هم ورکوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې له دیم نه به د سوریې پوځیان په شا وتنبئ. په دې میاشت کې د ترکیې 4 پوځیان د سوریې د عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې په لسګونو زره خلک د ادلب د جنگ په نتیجه کې بې کوره شوي دي او د ترکیې په سرحدي سیمو کې پناه اخیستې ده. مخالفانو د جمعې په ورځ د سوریې د رژیم پوځي هلیکوپتر رانسکور کړ او په دې هفته کې یو بل پوځي هلیکوپتر هم په ادلب کې راغورځولی وو. په پاکستان کې د ژمي په ساړه موسم کې د غاز بیه زختا لوړه شوې او پاکستان د خپل ضرورت د پوره کولو لپاره له ایران نه په قاچاق ډول د غاز رانیولو ته مخه کړې. څارونکي وایي په خپله په ایران کې هم د غاز بیه لوړه شوې او تیر کال د ایران په ګڼ شمېر ښارونو کې په زرهاو احتجاج کوونکي د چارواکو په خلاف د مظاهرې لپاره لارو سړکونو ته راووتل. د خبري رپورټونو په اساس ایراني ځواکونو په سلهاو خلک وژلي وو. د ایران د دولتي اژانس ارنا پورې مربوط د انتخاب په نوم یو ایرانۍ انټرنیټي شبکې لیکلي چې د ګاز او تیل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په لاره پاکستان ته وړل کیږي او بیا یوه برخه افغانستان ته رسول کیږي. د رپورټ له مخې افغانستان او پاکستان ته هر ورځ شاوخوا 5 میلیونه لیتره تیل په قاچاقي ډول وړل کیږي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د هغو جنایي دوسیو په باب د مداخلې قانوني حق لري چې د عدلي وزارت فدرالي محکمو ته د فیصلو په غرض استولې دي. ترامپ دا خبره ورسته حق وکړ چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار په یوې تلویزیوني مرکې کې شکایت وکړ چې د جمهور رئیس د ټویټونو له امله او د تبصرو په وجه د هغه لپاره د وظیفې اجرا کول ناممکن شوي دي. د سنات د مجلس د مشر میکانل په شمول د سنات د مجلس د جمهوري غوښتونکو ځینو مهمو غړو پر جمهور رئیس ترامپ غږ کړی چې د لوی څارنوال مشورې ته غوږ ونیسي او د ټویټونو نه لاس واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی رپورت د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر وایي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر نه تشه نه ده، خو ډېره هیله بخون کېده. همدارنګه ناټو ویلي که طالبان ریښتینې جوړجاړی وکړي، دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. نورحال په دې رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده، خو امیدواري ډېره زیاته ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي.
اسپر زیاته کړې چې غری د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه یې کړې چې د کامیابیدو لپاره هڅه وکړي.
ولسمشر غنی غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایدار وي.
د ناټو سازمان وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړي، خو افغانستان نه پرېږدي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان رښتینې جوړجاړی وغواړي.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینې جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې رښتینې بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
یو ځای تللی او یو ځای به راوځو، دا د جرمني اساسي اصول دی. موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک څخه مخکې وورځي د تاوتریخوالي درول شرط دی، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ لاړ شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځني وړاندیز سره موافقه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د یک شنبه په ورځ د رایو د تفتیش، بیاشمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو تطبیق بهیر پیلوي. دغه راپور وروسته درته وړاندې کیږي. خو اوس د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د موافقې هره ماده یو شرط لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو شوي دي. حکمت سروش پرې له کابله راپور لري.
ارګ وایي لوړپوړو امریکایي چارواکو په جرمني کې ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان تیار سوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او دفاع وزیر مارک اسپر له خولې راغلي له طالبانو سره توافق چې کېدای سي په راتلونکو اونۍ کې وروستۍ سي مشروطه منځپانګه لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امریکایان او طالبان به د روانې میلادي میاشتې په پای کې توافق لاسلیک کړي او تر لاسلیک یوه اونۍ وړاندې به د تاوتریخوالي د کمښت موده پیل سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې رامنځته شوی کړکېچ حل شوی. دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت د کچې او وخت په اړه هوکړې ته رسېدلي. کله چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت رسمن اعلان وکړي، له هغې یوه اونۍ وروسته به توافق نامه لاسلیک شي او د توافق نامې له لاسلیک سره هم مهاله به د بین الافغاني مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او ځای هم مشخص شي.
شنونکي وایي د سولې په روانه پروسه کې د تاوتریخوالي د کمښت موده تر ټولو حساسه او مهمه ده چې د جګړې ښکېل اړخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي.
دا توافق نامه امضا شي بیا کېدای شي چې نوې د بین الافغاني ناستې لپاره بل د طالبانو د افغانانو ترمنځ د توافق د دغه په باب باندې د کاش د خشونت په باب باندې یو وخت تعین شي، نو هغه وخت به بیا تر دې یو اندازه زیات وي.
د خشونت د کمولو هم حاله وربند ته ځو، زه امیدوارم چې بندیان خوشی کونګ به ډیر ښه رول ولري د یو بل د اعتماد پر وستلو کې.
د سیاسي شنونکو په باور د سولې وروستي پرمختګونه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه تر ډیره د سولې په اړه په یوه خوله سوي، چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې اسانتیا رامنځته کړي. ټاکل سوې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق تر لاسلیک لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
سولې دپاره یا د سولې یا د پخلاینې دپاره کوم مذاکرات چې روان دي په یو ماډل توافق شوی. تر دې وړاندې د سولې ماډلونه بیل بیل ماډل نو، یو د متحده ایالاتونو ماډل و چې افغان دولت ورسره ستونزې درلودې، د افغان دولت خپل ماډل و چې متحده ایالاتونو او طالبانو ورسره سول ستونزې درلودې، د سیاسینو بل ماډل و چې ټولو ورسره ستونزې درلودې په ځانګړي ډول افغان دولت. اوس داسې ښکاري چې افغان دولت، همدارنګه افغان سیاسیون، متحده ایالاتونه او طالبان د سولې یا د پخلاینې دپاره یا د مذاکرې دپاره پر یو ماډل توافق کړی دی.
ولسمشر غنی به راتلونکې اونۍ له افغان ځواکونو، د خلکو له بېلابېلو قشرونو، مدني ټولنو او سیاسي کړیو سره د سولې په تړاو د مشورو لړۍ پیل کړي او له طالبانو سره د سولې په برخه کې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه ورسره سلا مشورې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 او تازه خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو وروسته ډیر افغان سوداګر له دغه هیواد وتلي دي. دغه رپورت به د خبرونې په لړ کې تاسو ته خبره شي، خو تر هغې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون وایي سبا د یک شنبې په ورځ د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق بهیر پیلوي. انتخاباتي ټکټونه او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسون له دې اقدام څخه هرکلی کوي. په دې اړه زموږ همکار ممتاز بهیر راپور رالیږلی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق چارې به د یک شنبه په ورځ پیل کړي. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې په دې بهیر کې د شکایتونو کمیسون ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې او که چیرې د دغه کمیسون تخنیکي ډله پر وخت حاضره نشي، دوی به له خپل ادرسه د فیصلو پر تطبیقولو پیل وکړي.
که چیرې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون په وخت او زمان خپل تخنیکي همکاران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ونه لیږي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به د دوی و فیصلې د قانون پړنا کې خپل ادرس څخه تطبیق.
پر دې سربېره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تفتیش او بیا شمیرنې په پروسه کې د شفافیت لپاره له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو، سارونکو، مشاهدینو او د رسنیو استازو ته هم بلنه ورکړې ده تر څو دا بهیر لا نږدې وساري. ښاغلي حق پر زیاته کړه چې د انتخاباتو د کمیسون د پرله پسې غوښتنو سربېره لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپله تخنیکي ډله په دغه بهیر کې د ګډون لپاره نه ده معرفي کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او زموږ له پرله پسې اړیکو سربېره بیا هم ځواب ویلو ته حاضر نه شول. یو شمیر انتخاباتي ډلې او له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون د ثبت شویو شکایتونو په اړه سرګنده او پریکنده فیصلې نه دي کړي. د محمد اشرف غنی په رهبرۍ د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل
زموږ غوښتنه به دا وسي، همدارنګه به دا پیشنهاد درو تر څو موږ ته شکایتونه کمیسون او د افغانستان خلکو ته واضح جواب ورکړي چې مشکل په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده. ورځ تر بلې چې د شکایتو کمیسون د فیصلو د نه تطبیق لپاره چې پلمې جوړیږي، بهانې جوړیږي، دا د افغانستان په اوسني وضعیت همدارنګه د ټاکنو د پروسې او د نهایي نتیجو تر ایران پورې د افغانستان خلکو ذهنیت مخشوشي.
همداشان د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې ګڼي او په اړه یې د دغه کمیسون لخوا د وضاحت پر ورکولو ټینګار کوي. د دغه انتخاباتي ډلې غړي امان الدین مانوي وویل تر اوسه چې د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې اقدام نه دی کړی، د یو انتخاباتي ټیم په توګه موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ هیله مند یو چې انتخاباتي کمیسونونه د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه وپیژني او په ښه همغږۍ او انسجام د دغو فیصلو د تطبیق او په دې بهیر کې د لا شفافیت لپاره هڅې وکړي تر څو د اندېښنې حل شي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا 300 زره جنجالي رايو په تړاو فیصله کړې ده چې پر اساس یې باید د 130 زره مشکوک رايو څخه 10% او له وخت بهر د سباندې 102 زره رايو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. د جنجالي رايو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. دغه راز د شکایتونو کمیسون د 2023 محلونو د غیر بایومتریک رایو په تړاو د استثنایي شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دې شمیرې باید 298 محلونو رایې د نمونې په توګه بیا وشمیرل شي، او که چیرې د انتخاباتي طرزالعملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي نو معتبره ګڼل کیږي او په هره کچه چې لازم معیارونه ونه لري باطل پیژندل کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د خپلو فیصلو د تطبیق په برخه کې د انتخاباتو له کمیسون سره فعاله همکاري وکړي.
موږ ټینګار په دې ده چې د شکایت کمیسون باید له مسؤلیت نه ځان ونه باسي. داسې معلومیږي چې شکایت کمیسون په لوی لاس سره دغه پروسه یو جنجال پته وړي، خو په عین حال کې د شکایت کمیسون د کارکوونکو نه حضور نشته دا هم د پوښتنې وړ ده او هم جدی اندېښنه ځان سره لري، ځکه چې که انتخابات کمیسون سبا ته بې له دې چې د شکایت کمیسون کارکوونکي حضور لري دا پروسه پیل کړي، کېدای شي ځینې نماندان او ټکټونه په دې برخه کې خوښ ونه اوسېږي او بیا هم د انتخابات کمیسون کار چلنج کړي.
ښاغلي رشید د شکایتونو کمیسون د فیصلو تطبیق د دغه کمیسون له مسؤلیتونو څخه وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه کمیسون باید په دې برخه کې مسؤلانه همکاري وکړي. د شکایتونو کمیسون شاوخوا 11 ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسون د دغه فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل، او دغه راز په فاریاب ولایت کې د څلورو محلونو رایې باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه سره یست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو وروسته ډیر افغان سوداګر له دغه هیواد وتلي چې له امله د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیزه کړې ده. پام کړئ په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری دې رپورټ ته.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې کسام د چین یو شمیر ښارونو ته د افغانستان د سوداګریزو توکو لیږد روان دی، خو په چین کې د کرونا ویروس د خپرېدو وروسته یو شمیر افغان سوداګر له دغه هیواد څخه وتلي چې ورسره د دواړو هیوادو پر سوداګرۍ یې هم اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاکار خانجان الکوزي د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې سره سره چین ته د افغانستان د توکو لیږد چې د چین د نوي کال د میاشتنۍ رخصتۍ وروسته ځنډیدلی و بیرته پیل شوی دی.
په دې هفته کې پروازو شو، موږ غواړو چې بل پرواز هم وشي، او په مجموع کې د چین سره زموږ په تجارت کې واقعا کې چې کموالی راغلی دی، یو څه مشکلات ایجاد شوي دي. نوی لوډنګ نه کېږي، هماغه زاړه کوم مالونه چې لوډ شوي دي او هغه راځي، دغه تکلیف چې پیدا شوی دا ویروس د یو څه نقصان رسولی دی په تجارت کې، یعنی کموالی راغلی دی.
د سوداګرۍ صنایعو د خونی دغه چارواکی وایي چې د 2016 میلادي کال وروسته په عمومي ډول ټولې نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 50% کمه شوې ده. د 2015 کال وړاندې په افغانستان کې په زیات شمېر د نړیوالو سرتېرو شتون له امله نړۍ سره د دغه هیواد د سوداګرۍ کچه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسېدله، چې اوس مهال د اندازه 2.2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې اټکل کېږي. چین د پاکستان او ایران وروسته د افغانستان دریم ستر سوداګري شریک بانی دی. اوس مهال د افغانستان او چین ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په تېرو کلونو کې د اندازه شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوداګرۍ د خونی د سلاکار خانجان الکوزي د معلوماتو پر اساس اکثر افغان سوداګر له چین څخه یا افغانستان ته او یا هم پاکستان ته ستانه شوي دي.
کوم مرکزونه چې زمونږ په چین کې دي، کاغا یو دا کاغا ګوانزو دی یا خانزو نور ځایونه دي، هلته چې مونږ تماس نیسو تجاران اکثره دلته دي، او هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغه هم ډېر په قرنطین حالت کې دي، راوتلی نه شي د یو خاصو شرایطو لاندې دي. نو تجارت اوس په ټپه باندې ولاړ دی. زه فکر کوم که ډېر نور هم ادامه پیدا کړي زمونږ په بازار باندې به منفي تاثیر وکړي، ځکه چې یو قدرې حساب زمونږ په مارکیټ کې چین وسایل سامانونه او تولیدات خرڅېدل، او بل یو څه ارزانه او نسبت د نورو نړۍ نه، او بل دا چې زموږ د فابریکو خام مواد چې دلته کا پلاستیکی مواد دي کو نور شیان دي دا ټول د چین ناراضي
د امیر وخت وزارت وی چی په تیر دوه میاشتو کې د دیش بهرانیانو په ګډون 15 وطنه د کابل د حمید کرزي د هوایي ډګر او ګوانډي هیوادولو لاري افغانستان ته ستانه شوي دي خو دغه وزارت سلاکار وایند وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چی تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي تخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو موږ ټول پیشګیرانه وقایوي تدابیر نیولې دي په میدان هوایي کې او بنادر کوم غربالګری یا سکرینینګ پوینټونه لرو چې خلک چرسي په مجموع ټول مسافرین خواهد چې د چین رسي خاصا د وهانه کراشي هغه ته به سنجول کېږي درجه حرارت اعراض پوښتنه کړل کېږي
په کابل کې چین سفیر وانګ یو افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند کړي او په پرله پسې ډول افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره په چین کې دغه ناروغي د مخنیوي هڅې او اقدامات شریک کړي دي د ریپورټونو له مخې په چین کې د جمعې سره ورځې د کورونا پر وایرس اخته 1318 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړی دي دغه راپورونو له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 6000 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې تر جدي روغتیایي سارلاندې نیول شوي دي د چین پرته د نړۍ په 15 هیوادو کې هم په دغه ناروغۍ یو کم شمېر کسان اخته شوي چې څو تنو یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په سرخروت ولسوالۍ کې د تیر مازیګر په برید کې وژل شوی ټول ملکیان دي او نن یې کورنۍ د سیمه مړي ولسوالۍ ته وروړي وو نور حال پر راپور کې
د ننګرهار چارواکو منلې چې سرخروت کې د تیر مازیګر وایي برید کې اشتل شوی اته واړه ملکیان دي چې یو ماشوم او وې غټان دي د سرخروت په ککړک سیمه کې ویچورلکه غډاکسن موټر په نخښه کړو چې د خوګیانو ولسوالۍ کې د جمعې ورځې لمیلې بیرته راګرځیده په وژل شو کې د درې ورونو جنازې کورنۍ د سرخروت ولسوالۍ ته وروړې وي دوی ویل هیڅ وسلواله ډلې سره تړاو نه لري پلاری وای بچیانی په ورکشوي غوا پسې د خوګیانو میلې ته ورغلي والته د یو قصاب سره د خپل غوا پوستکه مونډلې او بیرته روانو چې ابریت پښه وې ده
دا غوا له مانه غلو وړې واخیا غلو په چمتاله کې دا پوستکه پیدا کړ دا د کګي ولسوالۍ ته باندې ولای دا وایي امنی ویل چې دلته راځه ولسوال هغه ته ورغلی دي بیرته راسپاره سوي دي دلته د ککړ په اچا کې راغلی دي دلته دا بمباس
دوی وایي د دې لپاره حکومت ته ورغلی چې ولې د کور غړي وژل شوی
دا خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټ کې اوسلې بیا وره څارونکي وایي که څه هم چې متحده ایالات او طالبان په امتحاني ډول د تشدد د کمولو په خاطر موافقې ته رسېدلي دي او دواړه هڅه کوي چې د سولې د یوې جامع موافقې لاسلیک کولو لپاره لاره هواره کړي د امریکایي عسکرو د ویستلو بشري حقوقو د افغانستان د سیاسي مستقبل په شمول ځینې مسایل لا حل پاتې دي د اسټریټ پریس خبري اژانس دی امریکایي چارواکي قول لیکلی دي چې د اوربان په باب د توافق لیک لاسلیک کولو وروسته به په لسو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افریقایي هیواد سینګال ته رسیدلی دی پامپیو خبري اعلان ته ویل غواړي دغه افریقایي هیواد د جمهور رئیس نیکي سال سره د خبرو په لړ کې د امریکا او سینګال ترمنځ د امنیتي او اقتصادي اړیکو پراخولو باندې به تفصیل وغږیږي د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ټولنیزو ډول جټ الوتکه چې د هوشیان په مرکزونو باندې بمباري کوله د چمې پورز لګېدلې او راغوځېدلې ده په داسې حال کې چې د لیبیا د پایتخت طرابلس نیولو لپاره سخت جنګ روان دی د هغې جنرال خلیفه هفتر طرفدارو ځواکونو نن د شنبې په ورځ د طرابلس سوپر نفوسه ناحیې په درندو توپونو باندې وویشتلې په فرانسه کې یو اتیا کلن چینایي سړی د کورونا د ویروس په ساري ناروغۍ مړ شوی همدا شان په مصر کې هم یو کس په دې ناروغۍ باندې اخته دی دا لومړی ځل دی چې چین نه بهر په افریقا او اروپا کې د کورونا په ویروس باندې دوه ناروغان اخته شوي په عین وخت کې چینایي چارواکو ویلي دي ټول هغه کسان چې بیجنګ ته سفر کوي باید 14 ورځې په قرنطین کې پاتې شي او د کورونا په ویروس باندې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی
ډیر قدر منوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پای ته رسیدي خود آشنا رادیو دری خبرونه وسپیلیگی. لمنگ سرمال پاتشه.